ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده. دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکټرانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په د موږ په کلتور کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي کړي هلته وربي او ډېر خوشحاله یي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې دپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو او موږ مطمئنه چې دا شرایط به آماده کړو او طب فاکلتي به بیرته فعال کړو. ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. زه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي، دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي دي. ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. مطمئنه ما هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولې یو څو مودې موږ به وګورو کس لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
ترجیح چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیسه د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانه چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان یې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، د هغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولټو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیلي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیې برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته ځي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه معاشونه وو په صحي سیستم کې، یو حکومتي معاشونه وو، یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس د ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل وو. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې وو هغوی په حکومتي سیستم کې لا غورازه چې په لسم د اگست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلې، دوی اکثریت متاسفانه ماشنه درخشته تر اوسه پورې یو تعداد په اخرو ورځو کې فکر کوم لاس تر وړای دم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روانو په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت سیاحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسسات چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعیت ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته یي چې خپل ژوند مخکې بوځي. پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنې په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی سي، څنګه به د نوکري شپه تیرې کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر دغه دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وکړي.
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و، په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد معاش دي، یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو 15,000 افغانۍ نه ډېر چک نه وو، ولې تر 6,000 افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسانو. یعنی ډېر زیات تفاوت درلود، ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده چک وو. دی یو تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې $10,000 پورې ماش درلود. نو د هغې لپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ ذره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته زحمه ورکړي. هغه هم افغانۍ چې دا ډېر دردونکي ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمونه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سي وي د خپل سیمونه چې سیمي ورته وایي کمیونټی میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اووی لارس یغ لري پرتو سیمه ته اقلا 2 کال دی اول خپل دی تخصص آلته کار وکي او په همدې شکل پروتیشن یا په دوري شکل دی لارس خپل کارو ته ادامه ورکي. نو واقعا په بعضی ځایو کې چې لري پرتو سیمه دی د امنیت خاطر خلک نه کړل، مخصوصا سزي ډاکټران هم دارنګ شرایط تعلیمي او تحصیلي دی اولادو لپاره نه برابر. نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار چې لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکز کې پات شي. خو چون امنیت تقریبا سته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده، اقلا 1-2 کال دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې د راسي هغه دیګري د خپل دی تخصص باید واخلي. په غیر دغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق دې برنامه چې موږ ښځینه ډاکترانه ډېر لر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه ډېر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لرئ اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ ته په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځندېده، ولې دغه 2018 کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف رهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بلاخره د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د چې هغه موږ ناراضی کیږي د سیستم نه او د غی مرینې کچه راټیټیږي، نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت ښوالی او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غی نامه باندې موږ تبدیل کړ.
او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي؟
امریت په چوکاټ کې طب ملجوي کې زده یا د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د WHO طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې WHO مونږ ته سپورت راکوي، او ما ته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره یې همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه WHO، یونیسف او ام اس اچ د یو اس ای ډی باغ برخي هغه سپورټ کولی، چې خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د WHO، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورټ کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې